زميانا نور هیوادون سره د تعاملات او د روابطو د پاللو جوګي او واړو چې مونږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریس څه شی دی؟ دا پوښتنه باید تقریبا او میاشتې مخکې مطرح شوې وای. افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې مونږ د دوحې د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مګر دنیا ده چې بهانه لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کراس هم دی خبرې ته اوس ګوري. تقریبا ونی میاشتې مخکې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، ونی میاشتو کې لشبګم ټولګي پورته په ډیرو ولایتونو کې اول د ښوونځي نو پرانستل شوي، بیا ژمنه وشوه چې د وري په درېمه به پرانستل کیږي. دغه موضوع ونی میاشتې وخت ونیوه، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدای شي، ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې شي؟
نوري صاحب، یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له تاریخه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې پوښتنې رابرسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کېږي، هغه به تطبیقېږي، او د دغه کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه کتلک تمرکز پرې وشي، په هغه کې نه دی ویل شوی چې مطلق بند، تر امرسانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بېرته به دا پروسه شروع کېږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بېرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا بېرته اعلانېږي او ښوونځي به بېرته د افغانستان نجونو ته خلاصېږي. د نجونو د تحصیل او د زده کړې د حق د اخیستلو صلاحیت له هیچا سره نشته.
بله، کامیاب صاحب کراشو، دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. ونیمې میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بېکاره شوي دي، تقریبا 1,000,000 کسان چې د افغانستان په ملکي دولتي ادارو کې کار کوي اکثرا وزګاره شوي دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان یو حساس مرحلې څخه تیریږي. نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي، خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجراءات چاغه کوي. د بیکاری او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم ارزو کړه تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کاله کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کاله کېږي دغه وضعیت دی. تېر حکومت هم ډیر سوچا او ډیر پاک نظام نه و، په هغو کې هم متعدد مشکلات موجود و. د هغو مشکلاتو له وجې نه د اوسنی نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم دا نظام اخته دی چې د تېر رژیم نظام صفاقي ادارې دولتي منظم کړي. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او لاغه شهروندی او مدني حقوقو څخه به محروم کیږي. دا حقیقت نه لري او حکومت مسؤلیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي.
بله، مننه. ساده ست تاسو ته درزو، د جنیوال کانفرنس سره په یو وخت د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د زبی الله مجاهد څرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پی وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کوي د افغانستان د خلکو سره د بشری روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه دي. او دا د هغه چانس د مرستې راټولېږي هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبې دي.
دا برخه یې درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نه کړي، په خلاص لاس د بیوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغو مرستو څخه د فشار یا د یوې آلې په توګه کار و نخلي یا خپلو اهدافو په خاطر باندې، ایا له دې سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ په لوی کور کې یو وړکی کور دی او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه پر رسمیت پیژني کم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. کچېری طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار وانخلي، په دې باندې وپیږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي په انزوا کې به پاتې کیږي، او دومره به دوی ځور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تیرو څلور لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم دلیل شول، هم بې عزته شول، هم د تعلیم نه پات شول. د طالبان دپاره به دا بېله شکه چې بې تفاوته وي دوی ته، لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هیوادونو نه په پټه او براله رسېده دوی ته به ورسېږي لکه پخوانی چارواکي. لیکن افغان ولس ډېر زیات خساره من وي او خساره من شو. دا اوسنی خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی د امرسانی معنا کېدای شي چې لږ کاله هم وي، امرسانی معنا کېدای شي چې دو هفته هم وي. بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاحات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ږیره پرېږدي او داسې لباس واغوندي. دغه خود اصول په اساس هم داسې کولی شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو هماغه توره پرده ده، هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس د 15 کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا ګڼي چې 15 کاله مخکې مو کړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هیواد ممنوع ده؟ په 50 اسلامي هیوادونه لرو، په 50 اسلامي هیوادونو کې افغانستان تر ټولو آخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف 9% خزینه باسواده دي، او په دې 9% کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لاورته څه شرایط پخوا مساعد وو، یعنی د نړۍ سره ګام اخیستل د دوی لپاره حتمی او بیخی طبیعي قانون دی.
حافظ صاحب لنډ کراته ووایه چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کړو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دونه بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په هکله پرېکړې وکړي، یا به زموږ د دروازې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زموږ په هکله دوی پرېکړه وکړي چې څه باید وشي. درته او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو، او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکی وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خدای یو لوی غمیزه ده چې هر وخت موږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی، او اوس هم د دنیا محراب د توجه دی، او هم ختیز هم لویدیز دوه ورته پاملرنه دي. او دا چې دغه غوند څخه څه ډول مونږ ګټه پورته کولی شو، هغه زموږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې مونږ یو متمدنانه مشروع منل شوی سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې مونږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه محروم کړو، معنی دا غوښتي چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار دی او ملت مونږ فن ته کړی دی. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید مونږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده صاحب، تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلي افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمه او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به اوس بیا خپل په مخکینی خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغه قوانینو تابع یو. د دغه قوانینو د سرغړونې په صورت کې مګر خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. بنا ان ټینګار په دې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توقیو لپاره په حساب پام وی او باید څه استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام واخلو، د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بنا ان د جنیوا غونډه ډیره اهمه ده د افغانانو د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو ته درشو، آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوري صاحب ورستر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي، تعهد وعده شته دي، او دا اوس زیری به ستاسو اورېدونکو ته دا وکړم چې روسیه د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو، معنا یې دا شو چې د رسمیت د پېژندلو هغه یو تعامل یو بنسټیز اړخ د حکومتدارۍ ومنل شو، او انشاءالله په آینده وخت کې به تغییرات ډیر په مثبت ډول باندې مطرح کیږي او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاءالله سیال پاتې شي او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او عیسیت به هر څه حفظ کړي. انشاءالله فقط لږ حوصله پکار ده او لږ وخت ورکول پکار
دي. ډیره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخ شافزي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات، تاسو درې وړو ملمنو مننه چې د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوریاس نوري مخته یوړه او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه.
سرو جانے نرے باران دے تو تیرا یہ وار بینا یسرو جانے نرے